ډیرو درنو اورېدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. نن د پنجشنبې ورځ د 1469 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د میلادي جون میاشتې له 22 سره برابره ده. نوري اس نوري مو دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس تمدنن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنن د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تادامیچي یاماماتو وکړه. د وویل موږ خبر شوي یو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا توکری یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوی استازی به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتی او سیاسی وضعیت خبری وکړي. د افغانستان ملي امنیت له شورا په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لاري له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمن د نوي همکاري پر چوکاټ خبري وکړي، او هغه ورته ډاډ ورکړ چې دولت د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپل ژمنو او ښه نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو دغه راز د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمن د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسي جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی په امریکا کې زده کړې کړي او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري. او اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېر لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جومات په 1221 میلادي کال کې جوړ شوی و او د دې جومات مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جومات د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی وو او لدې ځای د خپل خلافت اعلان کړی وو. کرملن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوب په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنگټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلې بندیزونه د روسیې اتدش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولې دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوې امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنګټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه چې موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلې دي یوشت ایالتونه هدف ګرځیدلې. منفرا زیاته کړه چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولی عهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش په وړاندې د تایید رایې واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولی عهد کړ. نوی ولی عهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوی. د محمد بن سلمان بر د دفاع وزارت چارې هم د پخوا په څیر مخکې وړي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. که غوړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمه ده نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي.
The Independent Election Commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاسپکار شي. خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، پټن ځایونه یې هم د باندې نه بلکې د افغانستان په دننه کې دي.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
د افغانستان دفاع وزارت هم د پینټاګون هغه راپور ناسم بولی چې وایي د افغانستان حکومت د هیواد په سلو کې پر 15 پیټ خاورې حاکمیت لري. د غرض اوري چې د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې تر 40 کلونو عمر کم د سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تک بندیز لګولی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبروو. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. تمه ده چې نن د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي ترڅو د خلکو باور پر حکومت زیات شي. د یونما د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامی چی اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک کې وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریاں زیات شي، هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته. یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژۍ غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي. یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه. د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې په ځانګړي ډول له کابله بهر، نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او دې مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، خو یا ماموتو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي.
That the independent elections commissions
مش خبر شویو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي. ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته 200 میلیونه ډالر بودیجه پکار ده. له اساسي قانون سره سم ټاکل شوی و چې د انتخابات د 1940 کال د تل په میاشت کې تر سره شوی وای خو تر اوسه ځنډیدلې دي.
و امرل چې تما ده نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبره د یوناما مشر تدامیچی یاماموتو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتو نیټه کې اعلانیږي په انتخاباتو کې به ګډون وکړي او آیا اوس یې وخت مناسب دی؟ په دې اړه کوئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. د افغان بیسیم 1300 شمېرې له لارې موږ ته پیغامونه راستولی شئ. شل دقیقې وخت لرئ خپل پیغامونه که مو راواستول هرومرو یې د خپرونې په پای کې درته خبرو. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نه زو. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه مفصل خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان دې په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېرې خاورې نیولې ده او خپل مرکزونه هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. احمد شبر بیا هم له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ څه باندې 3 ساعته د افغانستان په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نقشه سي او د هغوی پر ضد دي هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي. دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولې د 11 منټې موټر بم حملې ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. دی وویل چې پاکستانی فوجانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دا وای. اوس افغانستان د خاورې لویه برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د نن دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ له لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه ویاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تدامیچی یاماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یاماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او ویل
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلې. که څه هم په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی او شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستلی.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې تر امریکا باید په افغانستان کې له تروریزم د پاکستان د ملاتړ په وړاندې ودرېږي سرلیک لاندې خبره شوې ده. د مقاله په برخه کې راغلي د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي لامل د شو طالبانو په ګڼه کې و. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاستی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بي پلوټ الوتکو حملې هم باید زیاتې کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونې د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ لیکي هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وي پښتنې نسي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي شپاړس کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2011 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول ورسوي دي. تر شپږنیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال له خپلو کورونو تښتېدلي او وسلوال طالبان د هغه هیواد پر 40% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او وسلوال طالبان د افغانستان دښمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړي دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور ناسم بولی چې وایي د افغانستان حکومت د هیواد په سلو کې پر 15 پیته خاورې حاکمیت لري. د افغانستان دفاع وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې یوازې څو ولسوالۍ دي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، بلکې د افغانستان د خاورې ډېره برخه د افغانستان د حکومت تر ولکې لاندې ده. نور حالې د حدیث پردیس پر راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت د راپور خلاف د افغانستان د خاورې پر 15% د حکومتي حاکمیت ادعا کوي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د پینټاګون هغه راپور نه مني چې ګواکې حکومت د افغان خاورې پر 15% برخه حاکمیت لري. خغلی وزیري د چړشمې پورز لا ازادي رډيو سره په خبرو کې ویل چې لا ټول سوالي او پرته نورې ټولې سیمې د افغان حکومت په ولکه کې دي. د وی په څلور دیرش ولایتونو کې ولسوالۍ فعال دي. لوی لارې د ټرافیک پر مخ پرانستې دي. د پخپله د دې ښکارندوی کوي چې افغان حکومت له 15% څخه پر زیاتې خاورې حاکمیت لري او حتی د افغانستان 95% خاوره د دولت تر حاکمیت لاندې ده. پاتې نورې له لوړو ګواښونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغان حکومت د 2018 میلادي کال تر لومړیو دوو میاشتو د افغانستان پر 15% خاورې حاکمیت درلود. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې د حکومت د حاکمیت په کچه کې کموالی راغلی او طالبان د افغانستان د خاورې پر شاوخوا 11% حاکمیت لري چې پاتې نورې په منازعه کې ده. خو له دې یوه نیمه میاشت وړاندې د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار د راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې حکومتي حاکمیت له 2015 ته پورته شوی دی. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات کمزوري حاکمیت ته په کتو د پینټاګون له لوري دا ډول راپور خپرېدل واقعیت سره اړخ لګوي. د پوځي چارو کارپوه شهنواز سنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې حکومت پر 95% خاورې حاکمیت لري دا خبره منطقي نه ده.
شاید
وو هم یک دی وی خای پینټاګون د دې ارقامو په خبرېدو کې د خپل ځان او افغان حکومت مراد کړی وي. زه فکر کوم چې دولت پر 15% خاورې هم حاکمیت نه لري. کله چې په وټولنه کې قانون نظم او ثبات حاکم نه وي څنګه ویلی شو چې حکومت په 95% خاورې حاکمیت لري؟ هیڅ کله یې نه لري. خاغلی تڼۍ دا ډول راپورونه خبرېدل د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي. نوموړی وایي تر هغې چې خبرې په عمل ونوړي او ملي ګټو ته له شخصي ګټو څخه لومړیتوب ورنه کړل شي په هیواد کې روان ناسم وضعیت به دوام وکړي.
ازادي راډیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کوچنی اختر ته څو ورځې پاتې دي. محدودې ورځې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته د پلاستیکي وسلو د واردېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته همداراز وویل چې خلک باید له هوایي ډزو او د پلاستیکي تومانچو او پټاقیو له الوزولو او خرڅلاو څخه په جدي توګه ډډه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې سوداګر د پلاستیکي وسلو په واردېدو سره د ماشومانو ذهنونو ته ستر زیان رسوي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر پر رسیدو به په ټول هیواد کې پولیس په لومړۍ درجه حساراتو کې وي او د عیدګاو او نورو عمومي ځایونو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویانده دفتر سرپرست نجیب دانش د امر روغتیا او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو له استازو سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې خبرداری ورکړ چې پولیس به د پلاستیکي وسلو له پلورونکو او له هغو کسانو سره چې د اختر په مناسبت هوایي ډزې کوي جدي چلند وکړي. دوی په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته دنده ورکړل شوې چې په هر ځای کې کڅوک هوایی فیرونه کوي باید مخنیوی وکړي او د قانون منګولو ته وسپاري. د پلاستیکي وسایلو په اړه باید ویم چې په جدي توګه سرحدي پولیسو ته امر شوی چې هیواد ته دغه توکو د راوړلو مخه ونیسي. ښاغلی دانش په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې هر کال د اختر او د ځینو ملي او اسلامي جشنونو پر رسیدو یو شمېر خلک د خوشحالۍ په پار هوایی ډزې کوي. تیر کال د پولیسو له خبرداري سره سره بیا هم په هوایی ډزو کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سعادت وایي په افغانستان کې څه باندې څلورو لسیزو جګړو دا ذهنیت پیاوړی کړی چې ماشومان پلاستیکي توکي وپیري خو باید مخه ونیول شي.
دغو جنګونو زموږ ستاسو په ذهنونو زموږ ستاسو په کړنو باندې منفي تاثیرات کړي دي. له بده مرغه یو یې دا دی چې زموږ ستاسو ماشومانو ځوانانو آن د ډېر عمره کسانو لا توپک سره غا علاقه چې دی پیدا کړی ده.
د امر روغتیا وزارت مسؤلین بیا وایي د پټاقیو د الوزولو له کبله تیر کال د اختر په ورځو کې له 500 څخه د ډیرو ماشومانو او لویانو مخونه او سترګې ژوبلې شوې وي. د امر روغتیا وزارت د خدماتو معین فدا محمد پایکان وایي پولیس روغتیایي کارکوونکي او نور اړوند بنسټونه هڅه کوي چې خلک ملي او اسلامي جشنونه په خوشحالۍ ونمانځي خو د خلکو مرسته په دې برخه کې ډیره مهمه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio هر ورځ سهار له وو بجوري ما خام تر وو بجو پوري اوریدل شي. د تاجکستان حکومت پر هغو تاجکانو چې عمرونه تر 40 کلونو کم دي سعودي عربستان ته د حج لپاره پر تک بندیز لګولای دی. د تاجکستان د مذهبي چارو دولتي کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د لپاره کړې چې هغه تاجکان چې عمرونه لوړ دي د حج په مراسمو کې د ګډون موقع ورته ورکړل شي. البته نور جزئیات د فرشته جلازی پر پورت کې
د تاجکستان حکومت وای سرشکالی حج ته د تګ لپاره پر کاندیدانو د عمر محدودیت لګولې دي. هغه تاجکان به چې تر 40 کاله کم عمر لري اجازه نه لري چې د حج ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. د تاجکستان حکومت ویلي چې د سعودي عربستان چارواکو د حج لپاره د هیوادونو پر سهمیه محدودیتونه زیات کړي او له دې امله دوی مجبور شوي چې حج ته تلونکو کسانو د عمر لمخې پریکړه وکړي او هغو کسانو ته چې تر 40 کلن زیات عمر لري د دې موقع ورکړي چې حج ته ولاړ سي. د تاجکستان د مذهبي چارو د دولتي کمیسیون ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو خبریال ته وویل یو اساسي دلیل چې کم خلک حج ته ځي دا دی چې تر 40 د کم عمر پر خلکو بندیز لګیدلی. نو له دې امله شایي یو شمېر کسان چې عمرونه یې زیات دي او یوازې تګ نشي کولی حج ته له تګه پاتې سي. د رپورټونو په حواله له تاجکستان هر کال په اوسط ډول 6500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یو اوسیدونکی یعقوب ازادي راډیو ته وایي ځوان تاجکان اکثرا د خپلو کورنیو له غړو سره د مرستې لپاره حج ته تلل. دا چې اوس تر 40 کلن پر ځوانانو تاجکانو بندیز لګیدلی د یو څه نارضایتي سبب سوی ځکه هر وګړی باید آزاد وي چې دا کار وکړي. دا د خلکو حق دی. په تاجکستان کې یو شمېر خلک په دې باور دي چې د حکومت له لوري پر ځوانانو هشت د تک بندیز اصلي هدف یې دا دی چې په ځوانو تاجکانو کې د افراطي فکر د رامنځته کېدو مخنیوی وشي. د تاجکستان حکومت دوه کاله مخکې هشت د تک تر ټولو کم عمر 15 کاله ټاکلی و. د 8 میلیونه مسلمانانو په دې هیواد کې حکومت په ښوونځیو کې د نجونو پر پوړنې بندیز لګولی او د کم عمر نجونې او هلکان مسجد ته د تګ اجازه نه لري. په وروستیو کلونو کې د تاجکستان حکومت د بهرنیو هیوادونو په اسلامي مرکزونو او ادارو کې زده کوونکي تاجکان اړ کړل چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. رپورټونه وایي زیات شمېر تاجکان په وروستیو کلونو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو او ریو سم پام کړی یو ځل بیا دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. اروپای ټولنې د دې هر کله وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منندې ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپای ټولنې د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصول کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. کرملین د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګیل ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکی وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشری انتخاباتو پر کمپیوټر سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او سم د ژوند رنگونو
د ژوند رنگونه
عبدالحکیم مټر یا یو مټر اولمه وستا سه خوښ له بیا م مزار له تخار له کندوز له بغلان له بس لزر ډریوري راکی وسته په بیش کې رانه سي اپ کندار کې رانه سي په لیټ مټر انو زه په لزر په ډریوري د سره ولم درنیم زر څلور زر خرچه کیش پر زر پاتیش بس په 15 ورځ کې په لاس ورځ کې په 15 ورځ کې و پیرا کوم دا کاروبار کوم.
تا مخ کې ویل چې زه ناورم خبر نشم کولای دا ولې
دلته مټران شارک لره ثبوت دی څه سره ګنکو
د سې کله کړي چې ځان دی په دی وایلی چې زغغ ناورم مکون یم کنه کله د سې کړي
یا د غیم دروسه نه کیستا سن د غی غف کوله و و غف د غف درو اندر تل کړه خدای دې نه کړي ورو سرت ما چی ده
کله چې پلار کې راځي یوازې کملګریم در سره وي
یا یوازې یوازې یک تنه کې سپوره
د لارې کې به ویریږي نه چې سپېخه و نشي
یا نو ول بیرېږه د افغانستان سره مونږ د افغانستان سره کله دې شې سې بیرېږي
ماشمان د کور کې
ماشمان په کور کې بس یو ځای مې سپینسر دی یو لاس کال اند واده کې اولاد شي نه لرم
سپینسر والی ورته وای
ها
سپینسر خو موږ زړی خزت وای
سپینسر نه د موږ جانه ورته وای تا دا ګرانلش ورته وای
ځینې خلک داسې مثال چې وادو کې ډېر وخت اولاد نه شي بیا بل خزا کوي کنه ته خو بدانیت نه وکړای
قدرت نه لرم پیسې نه لرم کنه کوم یا څه ګرځم کده یو چیر ځان به مې دانه پیدا
ولی مخبل تداوی نه کوي ولی ګرځنه چې خدای اولاد درکې
نو هډی ار ګرځیدلم ډیر دوایم کړی دی او واته لا کال دی پر دوا ورس کلی جن خو البته پیسې لا وړ نه ده سه خالق پیسې لا نه ده کړی چې پیسې لا وس خپل خالق درکې بیا دوا او بیا شو بیا بعد
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله کاکر له هلمند لیکي زما په فکر کې په انتخاباتو کې شفافیت راشي ډیر بخیو او موږ باید په انتخاباتو کې ګډون وکړو. نادر له خوسه خلی کې افغانانو په خوایا په انتخاباتو کې ګډون کړی او سه هم کوي او بیا به هم وکړي. دوی پوه دي چې انتخابات مهم دي او خدایو کې انتخابات په شفافه او د امن فضا کې تر سره شي. نصار افغان لیکي شفاف انتخابات د افغانستان لپاره ضروری دي. رحمت الله عارف باید بیا لیکي چې د ولسمشري انتخابات د هم ورسره یو ځای تر سره شي. سید رسول رساله کندهار لیکي زه په انتخاباتو کې ګډون نه کوم ملت نه دی خودلی. په هر صورت فضلی له ننګرهار لیکي د انتخاباتو وخت ته شرایط برابر دي خو د بودیجې برابرول او د ټکنالوژۍ نه کار اخیستل باید په اول سر کې ووسي. حسنه بیا چې د نورو انتخاباتي دورو په رقم جنجالونه ونشي. لتاسو یو دنیا مننه چې د موضوع په ارتباط مو مکتب پیغامونه راوسته ول کور مو ودان پیغامونه